بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ وساته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یو. نن د چهارشنبې ورځ د 1444 لمریز کال د جوزایا د غبرګولي د میاشتې 14مه او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 14مه نېټه ده، چې د 1446 قمري کال د ذی الحجې د میاشتې 8مې نېټې او د اسلامي انقلاب د لوی بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د تلین له کلیز سره سمون خوري. په همدې مناسبت زموږ تسلیت ومنئ. نن به هم خپرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سر پیل کړو. بیا به د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکراتو په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. له هغه وروسته به هم د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په اړه یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي. ورپسې به هم د قوم د علمیه حوزې د رول په باب یو مطلب درته وړاندې سي، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې خپرونه ته غوږ سئ، چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsoday.rs/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. پښتو نه نیویت yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی. وس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرټکی: امام خامنه‌ای وایي چې ټیمي صنعت امریکې سره نه بلکې د ایران له ولس سره تړاو لري. د ایران ولسمشر وایي چې که دا امام خمینی رحمت الله علیه په سفارشتونو عمل وسي، هیڅ قدرت موږ سره ټکر نسي وهلی. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د امام خمینی رحمت الله علیه د تلین د کلیزې مراسم ترسره سوی، او امریکا په غزې کې د نفوس په لړ کې له بشري مرستو د سیونیستي پروژې څخه ووته. قدر من اوریدونکو، سم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. امام خامنه‌ای وایي اټومي صنعت د ایران د ولس پورې اړه لري، له امریکا او نورو سره هیڅ تړاو نه لري. د چهارشنبه په سهار د امام خمینی رحمت الله علیه په حرم مطهر کې د خلکو پستر او پرشور غونډه کې حضرت امام خامنه‌ای اټومي موضوع د ملي مسلې په توګه تشریح کړه، او د ایران له لوري د بشپړه او ویاړلې اټومي سونتوکو د څرخې بشپړه کېدای د ملت او ځوانو ساینسپوهانو د مشکولای سو په باور پورې اړوند وبلله. د اسلامي انقلاب مشر د اټومي صنعت د نورو علومو او صنعتونو په پرمختګ کې پر مهمو اغیزو په اشاره سره د امریکا وړاندې سوي اټومي طرحې د مشکولای سو د اصلي او لارښوونکي اصول په وړاندې په بشپړه توګه دښمنانه وبلله، او ټینګار یې وکړ پرته له غني کولو، یعنی د یورانیمو د بډای کولو، ستر اټومي صنعت په عملي توګه بې ګټې دی، او امریکا او سیونیستي رژیم دی پوسی چې د خپل اصلي هدف یعنی په ایران کې د اټومي صنعت له منځه وړلو لپاره هیڅ هم نسی کولای. هغوی د اټومي صنعت ګټې یوازې د پاکې او ارزانه برېښنا په تولید پورې محدودې ونه بللې، او زیاته یې کړه اټومي صنعت یو بنسټیز او اصلي صنعت دی، او د متخصصینو او پوهانو د راپورونو له مخې چې باید خلکو ته وړاندې سي د علومو او انجینرۍ بیلابیلې ساحې کې، لکه اټومي فزیک، د انرژۍ انجینرۍ، د انجینري موادو او همدارنګه په طبي تجهیزاتو، هوا فضا او دقیقو الکترونیکي سنسرونو او حساس ټکنالوژۍ د اټومي صنعت پورې تړلي او یا هم ترې اغېزمنې دي. امام خامنه‌ای د اټومي صنعت په طبي او درمل جوړونې برخه کې د سختو ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره، او همدارنګه په کرهنې او چاپیریال پورې اړوند صنعتونو کې د اټومي صنعت اغېزې نورې عملي ساحې وبللې، او ویویل په اټومي صنعت کې د یورانیمو غني کول یو بنسټیز او کلیدي ټکی دی چې زموږ دښمنانو هم پر همدې ټکی لاس اچولې دي. د اسلامي انقلاب مشر زیاته کړه پرته له غني کولو او د سون توکو د تولید له توان پرته حتی د سلو اټومي برېښنا خونو درلودل هم بې ګټه دی. امام خامنه‌ای د خپلو خبرو په ورسې برخه کې د غزې په ترانګه کې د سیونیستي رژیم د ایرانونکو او د باور وړ نه جنایتونو ته چې د خوړو د ویش په نوم یو مرکز جوړوي او خلک په مرمۍ وهي اشاره وکړه او ویل دا کچه پستی، خباست، شقاوت او شرارت واقع نه ایرانونکو ده. هغه امریکا د سیونیستي رژیم د جنایتونو شریک وبلله او زیاته کړه له همدې عمله موږ ټینګار کوو چې امریکا باید له سیمې څخه ووځي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د امام خمیني رحمت الله علیه د وفات د کلیزې په مراسمو کې وویل هغه څه چې امام مشته د وصیت په توګه پریشي هم هغه دي چې متعال خدای په قران کریم کې مسلمانان ته سپارښتنه کړې ده. هغه زیاته کړه که موږ د امام خمیني رحمت الله علیه پر ویناوو او نصیحتونو عمل وکړو او ورته ژمنه پاته سو هیڅ قدرت به زموږ پر وړاندې زور ویلو توان ونه لري. هغه د دې غمجنې پیښې د تسلیت ویلو ترڅنګ ویل د امام بزرګوار د وفات کلیزه یو داسې شخصیت د فقدان یادونه کوي چې د خپل سیرت، ژوند، طرز او لارښوونکو ویناو له لارې د ایران ولس د عزت او سرلوړۍ په لور رهبري کړ. پزشکیان د امام خمیني رحمت الله علیه د ظلم او ستم په وړاندې د درېدو په اړه د هغه ستراتیژیکي پیغام ته په اشاره سره وویل امام خمیني رحمت الله علیه د مشکولای سو شعار سره د خپلواکۍ، عزت او مقاومت لار ټولنې ته ډالۍ کړه او داسې ولسې جوړ کړ چې د هیڅ قدرت په وړاندې سر ټیټ کړی نه دی. پزشکیان د امام خمیني رحمت الله علیه وصیتنامه د امت اسلامي لپاره د یوې ستراتیژیکې وثیقې په توګه یاده کړه او وویل هغه څه چې امام بزرګوار موږ ته د وصیت په توګه پریښي په دقیق ډول هغه دي چې متعال خدای په قرآن کریم کې مسلمانان ته سپارښتنه پرې کړې او د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په صراحت سره امر کړی دی. د ایران د خارجه وزارت ویان د اسلامي انقلاب د لوی بنسټګر حضرت امام خمیني د تلین د کلیزې په مناسبت د دې په بیانولو سره چې هغوی یوازې یو رهبر نه بلکې د ایران د خپلواکۍ بنسټګر او د ایرانیانو د عزت او کرامت اعلانونکی وویل د امام لاره دوام موندلې ده او اوس هم ډېر پیروکاران لري. اسماعیل بقایي په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د آسماني عروج د کلیزې درنښکو. هغه زیاته کړه امام خمیني رحمت الله علیه موږ ته راوښودله چې د زړونو د راویښولو لپاره انقلابي جذبه او د لارې د دوام لپاره حکیمانه پوهه اړینه ده. د پاکستان په کوټي او لاهور ښارونو کې د اسلامي انقلاب د بنسټګر امام خمیني رحمت الله علیه د لیندش پرجشمې کلیزې مراسم د مختلفو پاکستانی چارواکو، سیاسي فعالانو او مذهبي مشرانو په پراخ ګډون سره ترسره شو. یا د غونډه د امام خمیني رحمت الله علیه د درنښت په لړ کې د اسلامي نړۍ د وحدت او د اسلامي انقلاب د بنسټګر د نظریاتو ترنوان لاندې په لاهور او کوټه کې د ایران د خانه فرهنګ په کوربتوب سره وسوه چې پکې د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشران، چارواکي، دینی عالمان او نور مهمو شخصیتونو برخه اخیستې وه. په کوټه کې د ایران د کنسولګرۍ سرپرست علي رضا رجایی له استکبار سره د مبارزې په لړ کې د مسلمانانو ترمنځ د وحدت په ضرورت ټینګار وکړ. په دې غونډه کې یو شمېر پاکستاني شخصیتونو هم له مظلومانو څخه په ملاتړ کې د اسلامي انقلاب د نرم ځواک په ستایلو سره وویل چې نن سبا همدغه د اسلامي انقلاب نرم ځواک دی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له فلسطین څخه په ملاتړ کې رول لوبوي. د پاکستان د معارف مخکنی وزیر سید منیر حسین ګیلانی د امام خمیني رحمت الله علیه د نظریاتو نړیوال مقام ته په اشاره سره وویل په نړیواله سویه کې د امام خمیني ایدیالوژي به ساره ده، که څه هم هغه نن ورځ نسته لیکن دغه نظریه او د هغه لاره دوام پیدا کړی ده. ایران د نړۍ یوازنی هیواد دی چې د امریکا د سیاستونو په وړاندې تسلیم سوی نه دی او په پوره زور سره مقاومت کوي. د واشنگتن پوست ورځپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا د بوستون کنسلټینګ ګروپ د غزې د بشري مرستو له بنسټ څخه وتلی چې د امریکا او سیونیستي رژیم لخوا ملاتړ کیږي. دا بنسټ د فلسطینیان ترمنځ د داخلي شخړو د رامنځته کولو او جاسوسۍ لپاره د لوږې د وسیلې په کارولو تورن دی تیر ورځ هم د سیونستي رژیم پوځیانو په رفا کې د بشرپالې مرستو د ویش پر یوه مرکز ډزې وکړې چې لږ تر لږه 28 فلسطینیان پکې شهیدان سول او 90 تنه نور ټپیان سول. دغه موجنه د غزې په جنوب کې د یو مرستندوی مرکز تر څنګ رامنځته سوی کوم چې د غزې د اصطلاح بشردوستانه بنسټ جی ایچ ایف لخوا اداره کیږي. د شمیرو له مخې د سیونستي رژیم پوځ په تیر یوه اونۍ کې د غزې په ترنګه کې د هغو دریو مرکزونو تر څنګ چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د مرستو د ویش لپاره جوړ سوي تر 600 زیات فلسطینیان شهیدان کړي دي. دغه پیښې څرګند شواهد وړاندې کوي چې دا ځایونه د اموجنو د زون په توګه کارول کیږي او په قصدي توګه د ملکي وګړو د نشه کولو او وژلو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. د انګلستان دولت اعلان کړی چې اوکراین ته د درونونو لیږد به زیات کړي او تر 2018 میلادي کال پورې به زر درونز یعنی بې پیلوټي الوتکې اوکراین ته وسپاري. دغه بې پیلوټي الوتکې د 350 میلیون پونډو یعنی 403 میلیون ډالرو په ارزښت دی او د اوکراین لپاره د 3.5 میلیارد پونډو پوځي مرستو د بستې به یوه برخه ده. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو ورځو کې د اوکراین لخوا د بی پیلوټو الوتکو په برید کې د روسیې لسکونه د بمباریو لوی ستراتیژیکې تیاری له منځه وړل سوي دي چې د روسیې هوایي ځواک ته ډېر لوی زیان ور اړولی دی. د اروپا د شورا رئیس انتونیو کاستا د غزې وضعیت ناورین بللی او د سیونستي رژیم د پوځي عملیاتو د بندولو او په دې سیمه کې د اوربند پر ټینګېدو ټینګار کړی دی. هغه ویلی دی اسرائیل باید د بشري مرستو پر مخنیوي بشپړ بندیز لیرې کړي او خپل پوځي عملیات ودروي. دغه شورا ټینګار کړی چې د ټولو اسیرانو د خلاصون او د دښمنیو د تلپاتې پای ته رسېدو لپاره سمدستي اوربند ضروري ده. دې سره مهاله بیا له 400 څخه زیاتو اسپانوي لیکوالانو سیونستي رژیم د نړیوالو قوانینو په نقضولو تورن کړی او د غزې په وړاندې د دې رژیم د بریدونو د سمدستي ختمېدو غوښتنه کړې ده. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بې پروا بریدونو د پای ته رسولو او د وسلو د سوداګرۍ د بندولو لپاره هڅې وکړي چې د ملکي وګړو پر ضد کارول کیږي. او بل خبر دا چې د طالبان د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیالۍ اعلان کړی چې په تیرو دوو میاشتو کې د برېښنا د تولید انتقال او ویش په برخه کې 8.2 میلیارد افغانۍ پانګونه سوې ده. د دې ادارې څخه نن په یوه خپره سوې خبر پاڼې کې ویل سوي د پانګونې په شپږو ولایتونو کې د نیمه کېدونکو انرژۍ پروژو او د برېښنا د زیربناو په پیاوړتیا تمرکز لري. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدرمن اوریدونکو، د ترامپ لخوا د ایران په وړاندې د زیات غوښتنې تکرار. واشنگتن د هوکړې په لټه کې دی که د خپلو غوښتنو د تحمیل. دا زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د امریکا پخوانی ولسمشر ترامپ د ایران د سولهیزي اټومي بخښنه غواړم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران د سولهیزي اټومي پروګرام په اړه د تهران او واشنگتن ترمنځ د هر ډول احتمالي هوکړې لپاره د واشنگتن زیاتو غوښتنې بیا تکرار کړی. ترامپ د دوشنبه په ورځ د جون 2 په خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشیل کې د ایران سره د احتمالي توافق په اړه د خپل او د نور امریکایي چارواکو د پخوانیو د اوو په تکرارولو سره ویل موږ به د یورانیمو د غنی سازۍ یعنی بډاینې اجازه ورنکړو. د ترامپ ورستۍ څرګندونې د هغو پخوانیو غوښتنو او ادعاو تکرار بلل کیږي چې مخکې هم د هغه د ادارې د چارواکو په ځانګړې توګه سټیو ویټکاف لخوا بیا بیا مطرح سوي دي. د ترامپ اداره سره له دې چې له ایران سره 15 پړاو غیر مستقیمې خبرې اترې ترسره کړي، خو بیا هم متضادې څرګندونې مطرحوي او خپلې ادعاوې تکراروي. هغوی هڅه کوي چې له یوې خوا له ایران سره د خپلو خبرو اترو څخه یو مثبت انځور وړاندې کړي او له بلې خوا د واشنگتن د فشار سیاست په چوکاټ کې د خپلو ګواښونو او ادعاوو په تکرارولو سره د هوکړې څخه د نت تر سره کېدو د پایلو پاکله خبرداري ورکړي او په دې ډول د ایران د ویرولو هڅه کوي. په همدې لړ کې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت د سېشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ سټیو ویټکاف د اټومي هوکړې لپاره ایران ته یو وړاندیز استولی دی او ولسمشر ټرمپ هیله لري چې دا وړاندیز ومنل سي. هغې بیا د ګواښ ژبه وکاروله او وویل که چیرې د ویټکاف وړاندیز ونه منل سي نو ایران به له جدي پایلو سره مخ سي. د امریکا پر وړاندې د ایران ځواب د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی له خولې وړاندې سوی. عراقچی په لبنان کې د خپل کتاب د مذاکراتو ځواک تر عنوان لاندې د معرفي کولو پر مهال وویل که موږ سره اړین دفاعي ځواک موجود نه وای او د امریکا سره زموږ د اټومي تایساتو د بمبارولو توان موجود وای نو امریکا به موږ سره کښېنستلی نه وای. عراقچی د خپل وروستي سفر پر مهال مصر ته د خپل ورستی سفر پر مهال وویل موږ له امریکا څخه یو وړاندیز ترلاسه کړی خو دا سند له ډیرو شکونو او پوښتنو څخه ډک دی. ډیر موارد پکښې روښانه نه دي. موږ به په راتلونکو ورځو کې د خپلو اصولو پر بنسټ او د ملت د ګټو په پام کې نیولو سره مناسب ځواب ورکړو. داسې ښکاري چې د یورانیمو د بډاینې دوام د ایران او امریکا ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی. د ایران اسلامي جمهوریت دا بهیر د نړیوال اټومي اژانس د اساسنامې او همداراز د اټومي وسلو د نه خپرولو د تړون یعنی د NPT په چوکاټ کې خپل مسلم حق بولي او د یورانیمو د بډاینې د بندولو لپاره د امریکا زورواکانه او غیر منطقي دریز نه مني. په داسې حال کې چې ټرمپ او دغه اداره د زور په وسیله سوله ترلاسه کول پالیسۍ باندې عمل کوي او فکر کوي چې د پراخو بندیزونو او پوځي ګواښونو له لارې به وکولای سي ایران د خپلو غیر قانوني او غیر منطقي غوښتنو منلو ته مجبوره کړي، لیکن دا کار ناممکنه ده ځکه چې ایران هیڅ کله هم زور خبره نه ده منلې. خو که ترامپ رښتیا د ایران سره هوکړه غواړي نو باید د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپل لیدلوری اصلاح کړي او غوښتنې منطقي او معقول کړي. له بلې خوا د یورانیمو د بډاینې په باب د ایران دریز چې د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی لخوا څرګند سوی ډیر روښانه او پرېکنده دی. عراقچی ویلي د یورانیمو غني سازي زموږ لپاره سره کرښه ده او دا یو څرګند حقیقت دی چې اوس د اکثر هیوادونو لخوا منل سوی دی. د یورانیمو بډاینه نن د ایران د ملي ویاړ او غرور موضوع ګرځېدلې ده. د ایران ولس د دې علمی لاسته راوړنې لپاره ډیرې قربانۍ ورکړی او له شلو کلونو یې زیات د امریکا له سختو بندیزونو سره ژوند کړی. هغه زیاته کړه سره له دې موږ چمتو یو د باور جوړونې لپاره ګامونه اوچت کړو او داسې اقدامات وکړو چې ډاډ ورکړل سي په ایران کې د یورانیمو د بډاینې بهیر هیڅکله د اټومي وسلو د جوړولو په لور نه ځي. دې ته په کتو سره اوس د امریکا سره تړلی دی چې آیا ایران سره هوکړه غواړي او که د شخړو د دوام په لټه کې دی. داو د نن ورځې سیاسي تفسیر. قدرمن اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم تاسو ته د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په اړه یو ځانګړی خپرونه وړاندې سي. لا غوړسته به هم د قوم د علمیه حوزې په باب یو مطلب واوري او د خبرونی په دوام کې به د تلپاتی وجمی خبرونه پروګرام ته غوښ سي چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنې او ساعت خبرونه ختمه سي او موږ به مستاسو له وزوره رخصت سو. www.parsoday.rs/ps زموږ د پاڼې درک دی او پښتو نه نیویت yahoo.com هم ایمیل ادرس دی. زموږ سره ملو وسئ.
د امام خمینی تلین د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو حضور ته حاضر شویو چې د اسلامي انقلاب د ارواښاد لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علی د ریلت کلیزې په مناسبت یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملتیا فرصت ولرئ.
گران دوستانو د ایران د اسلامی انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یو مبارز او د اسلامی نړۍ او ایران د مسائلو او موضوعګانو په باب خبر متفکر و. په همدې وجه د هغه بزرګوار د رحلت لدریو لسیزو تیرې دا سره سره د ارواښاد امام دینی ټولنیزې کلتوري او سیاسي لیکتوګې هم هغه راز د اوس مهال د پیچلی او ترنګلې لارې روخانه کون کی دی. د اسلامی انقلاب را پنځیدا بے شک د شلمې پیړۍ تر ټولو ستره پیښه وه چې د نړۍ د ستر نړۍ پیژاند انتونی ګیډنز په وینا اسلامی انقلاب له مارکسیزم او لیبرالیزم څخه د نړیوالو پام د اسلام په لور جذب کړ. د اسلام د حیات نوښت او د مسلمانانو ویښتیا او د دینی هویت احیا باید د ارواښاد لارښود د لیتوګو په سیوري کې د اسلامي انقلاب یوه تر ټولو اساسي او بنیادی بریا وګڼل شي. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په ایران کې د بادشاہ د فسادګر او استبدادي نظام په مقابل کې په کلکه ودرېدو سره هیڅ کله لګواښونو جلاوطنې او ځپنو ونه ویرید، ځکه د انقلابي شونې په حقیقي معنا یې باور درلود. همدغه ځانګړنه په ایران کې د یو ستر بدلون زمینه جوړونکې شوه چې اوس په یوې نړیوالې بیلګې بدله شوې ده. یوه داسې بیلګه چې نه یوازې د ایران د ملت برخلیک یې بدل کړ، بلکې د انقلابي خوځښتونو او د اسلامي ویښتیا د لوی بهیر لاره یې هم انځور کړه. په همدې علت ده چې امریکا د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له همهغه پیله په بیلابیلو پلمو دسیسو او د بندیزونو په لګولو سره له ایران سره د دښمنۍ په لټه کې شوې ده، او په اوسني پړاو کې هم هڅه کوي د ایران پر ضد د یو ائتلاف په رامنځته کولو سره د اسلامي جمهوري نظام او مخ په ودې انقلابي حرکت د پرمختګ او غوړېدا مخه ونیسي. خو دا له یو باطل خیال زیات بل هیڅ نه دی.
حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د خپل الهی سیاسي وصیت نامې په یوې برخه کې د اسلامي ایران ځلاند او روښانه راتلونکي لار انزور کړي او فرمایلی دی: زما وصیت هغه ټولو ته دی چې د متعال خدای په یادونې سره د ځان پیژندنې، په خپلو پښو درېدنې او د خپلواکۍ په لور د همت ملاتړي د اسلامي هیواد د ترقۍ او لوړتیا لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په دوه مهمو اصولو په تکیه سره، یعنی د غواخونو په مقابله کې په نه تسلیمې ده او نه ویره ده، او د غراز د استعماری بهیرونو په مقابل کې په وشتیا سره د ستر خوځښت لامل شو. د دغه خوځښت او پاسون یو تر ټولو ستره اغیزه په نړۍ کې د معنویت احیا و، په هغه پړاو کې چې د ختیځې او لویدیځې مکتبونو څخه ستړی او سرخوږې انسان د حقیقت په پیژندګلوۍ پسې و، ناڅاپي د انقلاب ځلانده لمر ظهور وکړ او نړۍ تفکر او تعامل ته وکاږله.
ډېر خلک حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په داسې خصوصیتونو او ځانګړنو سره پیژني چې د سلطې د نظامونو په مقابل کې د ارواښاد امام په نه تسلیمېدونکې روحیې کې یې ځلا موندلې وه. له ارواښاد امام او اسلامي انقلاب څخه د استکباري قدرتونو د ویرې او درستې دښمنۍ اصلي علت باید په همدې ټکي کې ولیدای شي. په حقیقت کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه له مترقی لیدتوګو څخه راپورته شوی اسلامي انقلاب په نړۍ کې د سلطې د نظام له چیلنج سره د مخامخونې او د اسلامي انقلاب د نړیوال کېدا لامل شو. امام خمینی د ایران د ملت د یوې تر ټولو اصلي غوښتنې په توګه عدالت غوښتنه د مبارزې ډګر کې وړاندې کړه. په لا روښانه تعبیر سره ویلی شو چې له بې عدالتۍ او ظلم سره مبارزې د اسلامي انقلاب د خوځښت بنیاد راولاړ کړ، څو د نړیوالو قدرتونو له سلطه غواړي سیاست سره د مبارزې په لاره کې په یو تلپاتې بهیر او غورځنګ بدل شي. په دې اساس په ایران کې د اسلامي انقلاب بریالیتوب ته د نړۍ د آزادي غواړو ملتونو لپاره د یوې الهام بخونکې سرچینې په توګه د نړۍ په تیره بیا په اسلامي هیوادونو کې د سیاسي غورځنګونو خاص پام ورواوړېده او تر دې مهاله د څه د پاسه څلورو لسیزو په تیرېدو سره د اسلامي انقلاب هم هغه راز په بیلابیلو هیوادونو کې د عدالت غواړو غورځنګونو الهام بخونکې ده.
دې نظر ویل کېدلی شي چې د اسلامي انقلاب یو بله تلپاتې او مهمه اغیزه د اسلامي ویښتیا د ویده شوي بهیر احیا وه. د سلطې د نظام د زیات غواړو په وړاندې د ایران د ملت مقاومت او درېدا او د اتکلن تپلي جنگ او له دې وروسته د ډول ډول بندیزونو په وړاندې د دغه مېړني ملت د مقاومت په څیر له ډیرو سختو او کوټلیو ازمایښونو څخه سلوړې وتلو. د نړۍ له ظلم سره په مخامخېدنې کې د ایران د ملت او اسلامي انقلاب یوه بریالۍ بېلګه وړاندې کړه. د دغه ویښتیا او پاڅون یوه نښې نښانې اوس د سیمې او نړۍ په ډیرو ملتونو کې لیدل کېدلی شي. د ایران ملت د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د هوښیارۍ او زیرتیا په سیوري کې د سلطې د نظام په مقابل کې په درېدا او مقاومت سره هم وښودله چې د ارواښاد امام خمینی پر انقلابي لیدتوګو په تکیې سره د خپلواکۍ، عزت او سرلوړۍ له لارې ته دوام د ورکولو او تر څو چې دغه روحیه او ځانګړنې وي هیڅ یو قدرت د ایران ملت ته تاوان نشي رسولی.
دوستانو، سږ کال د غبرګولي 14 نیټه په داسې حال کې را رسېدلې چې د اسلام قسم خوړلو دښمنانو د نویو فتنو او د سپیرو تکفیری تفکراتو له دودولو سره سره د اسلامي انقلاب په وړاندې یوه نوې جبهه پرانستله، خو ماتې یې وخوړله او خپلو سپیرو موخو ته ونه رسېدل او د ایران ملت هم هغه راز د میدان ګټونکی بریالی او سرلوړی دی. جنایتکار امریکا البته هم هغه راز د ایران د ملت پر ضد په ظالمانه بندیزونو لګولو سره د ایران د ملت او د اسلامي جمهوري نظام په ګونډو کولو په چټي هیلې سره بشپړ اقتصادي جنگ ته مخه کړې ده. امریکا یعنی هم هغه سترې شیطانې په بدماشانه ادبیاتو سره د اسلامي ایران خپلواکي او عزت په نښه کړې، څو په خپل خام خیال او سپیره فکر سره خپلو متحدانو ته وښایي چې بلاخره د امریکا ضد تر ټولو اصیل انقلاب هم له امریکا سره دوستی او تعامل ته غاړه کېښودله. دمګړی د ایران اسلامي انقلاب په خپلو آیډیاو په ټینګار سره البته د استکباري قدرتونو په مقابل کې کلک او په قدرت سره ودرېدلې او دنیا ته یې وښودله چې یو ملت په کلکې ارادې او هوډ سره حتی د نړۍ د قدرتونو په معادلاتو او محاسباتو کې د سترو بدلونونو سرچینه کیدلی شي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د رهبری په تیرو دیرشو کلونو کې له درستو ډیرو سختي او داخلي مشکلاتو او بهرني او دسیسو سره سره د اسلامي انقلاب د موخو او ایدیاو په لار کې د حرکت زمينه هواره کړې او دا د اوس هم د اسلامي انقلاب پنځم لسیزه او د انقلاب دوهم ګام یو روښانه راتلونکي ته په کتنې سره پیل شوې ده. د ایران د ملت باور دا دی چې د عزتمند ژوند یوازنۍ لاره په ځان باوري او د اتحاد او پیوستون په سیوري کې هلې ځلې دي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د دولسم پړاو د ولسمشۍ د حکم د تنفیذ یا د توثیق حکم په دستورو کې فرمایلی، په دغو کلونو کې د امریکا د اوسنی او مسؤولانو په څیر ځینو د ایران له ملت سره جوته دښمني کړي او د ځینو نورو په لاسونو کې هم مخملي دستکش یا دستانه وي، خو دغه ټوله پلانونه لامل شوي د مسؤولانو او ولس په نفس اعتماد زیات شي او د دښمن له چلولونو سره د مقابلې لارې ولټوي. د ایران ملت اوس په داسې حال کې د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر لوړې ایدیاوې او لیتوګې تازه کوي او د ارواښاد امام یاد المانځي چې کلک هوډ یې کړی په همهغه کلکې او پیاوړې ارادې سره او د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په تعبیر د ارادو په جنگ کې په ټاکل شوي ویاړمنې لارې کې د انقلاب دوهم ګام لا روښانه راتلونکي ته په هیلې سره پورته کړي.
گرانو دوستانو، د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د تلین په مناسبت ترته یو ځل بیا تسلیت او تعزیت وایو او دا ځانګړې وینا په همدې ځای پای ته رسوو. د کوم علمیا حوزه
سل کلنه هڅه او مجاهدت
د تهران د پښتو خبرونې خوګومینوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
علي اصغر عبیدی
د قوم د علمیه حوزه د سل کلن فعالیت هلو زلو او مجاهدت په اړه له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی دی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
پداسي یو دوره کې چې خپل ریشو او جړو ته کتنه او بیانول د تلپاتی توب راز دی. د قوم د علمیه مدرسې له بیا تاسیس رئیس د وی پیړی تیرې دلنه یوازې د علمی لارې د پیل یادونه ده، بلکې د مذهبي هویت، اسلامي عقلانیت او د تمدن د جوړولو مسؤلیت ته د ژمنتیا تازه کول دی. کابو سل کاله مخکې آیت الله عبدالکریم حایری یزدی پا قوم کې یو ډیوه بلکړه چې نن یې رڼا له سرحدونو بهر هم ځلیږي.
سږ کال د قوم د علمي حوزې د جوړېدو د سلم کال نړیوال کانفرنس یو داسې فرصت رامنځته کړ تر څو هغه رول ته دوباره وکتنه وسی کوم چې دغه ارګان د تشیع نړۍ د فکری هویت او د اسلامي انقلاب د حرکت په بڼه اخیستلو کې لوبولی دی.
خوګو دوستانو، په 1446 هجری قمری کال کې، یعنی په روان 2015 کال کې، په قوم کې د اهل تشیع دغه علمی او دینی مرکز د هغه د جوړېدو د سلمی کلیزې نړیواله غونډه ترسره کوي. دا هغه مهمه پیښه ده چې نه یوازې د قوم د علمی حوزې د یوې پیړۍ د علمی، روزنیز او کلتوري فعالیت درنښت دی، بلکې په اسلامي تمدن جوړونې او له اوسمهاله نړۍ سره یې په تعامل کې د رول د بیانولو لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. د قوم علمي حوزه په 1440 هجري لمریز کال کې د آیت الله شیخ عبدالکریم حیری یزدی لخوا په بیا تاسیس کېدو سره په ایران کې د دینی مرجعیت د رول لوبولو او د دینی علم په منظمولو کې یو نوی ګام پورته کړ. دا خوځښت د قاجار او پهلوي پړاوونو د معرفتي، سیاسي او اجتماعي کړکیچونو په ځواب کې او د اسلامي فقهي او اخلاقو د راژوندې کېدو په موخه پیل شو. د دغو سلو کلونو په اوږدو کې د قوم علمي حوزه د تشیع نړۍ د مرجعیت او د تشیع تفکر په یو اصلي قطب بدله شوې ده.
دا قوم په علمي حوزه کې د یوې پیړۍ د هلو ځلو او مبارزې درنښت او د هغې د ستر بنسټګر آیت الله شیخ عبدالکریم حیری یزدی ستاینه د دغه دوه ورځني کانفرنس له اهدافو و چې د رواني غویي میاشتې په 12 نیټه په قوم کې د حضرت امام کاظم علیه السلام علمی مدرسې په کانفرنس حال کې د عالمانو د تقلید د مراجعو او د نورو کورنیو او بهرنیو علمی او دینی شخصیتونو پښتون سره پیل شو. په دې لړ کې د آیت الله حیری یزدی شل قلمي او درسي آثار خپاره سول چې ځینې پکښې له کلونو راهیسې کامیابه او نایابه و. په دې غونډه کې د تفسیر، حدیث، فقهي اصولو، فلسفه، عرفان او عربي ادبیاتو په شمول مختلفو برخو کې د حوزوي پوهو د بدلون د بهیر پاکله یو جامع راپور وړاندې سو چې نتیجه 250 معتبري علمي مقالې وي. د قوم د علمي حوزې د جوړېدو د سلم کال غونډه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر او همداشان د آیت الله مکرمي شیرازي او نوري همداشان په د تقلید د مراجعو د پیغام په لوصل کېدو او د آیت الله جوادی عملی او جعفر سبحانی په وینا سره په رسمي توګه پیل سوه. پر دې سربیره د دسرو په دوران کې د علمي حوزو مختلف علمي او فرهنګي چولیزونه او په اسلامي نړۍ کې رول په څو تخصصي کمیشنونو کې وڅېړل سو.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یو مهم پیغام کې د وروستۍ یوې پیړۍ په بدلونونو کې د قوم د دینی مدرسې په بنیادی رول باندې په ټینګار سره د هویت او بدلون په دوو ټکو ټینګار وکړ. دوی د حوزې د عالمانو د علمي او دینی هلو ځلو په ستایلو سره په ښوونیزو طریقو او محتوا کې د دوامدارې بیا کتنې غوښتنه وکړه، خو په دې شرط چې د حوزې دودیز هویت زیانمن نشي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حوزه د اسلامي انقلاب فکری سنگر وباله او د نوې زمانه د اړتیاو د پوره کولو په ضرورت یې ټینګار وکړ. د ایران د علمي حوزو مدیر آیت الله علي رضا عرافي د علمي حوزو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود دغه وروستی پیغام یو ژوند بخونکې او خوځښت رامنځته کوونکې منشور وبله او دغه راز یې وویل، دغه پیغام د حوزو په تاریخ کې یو داسې نوې باب پرانیسته چې عملي کول یې ډله ییز هوډ او په حوزوي ارګانونو کې کره پلاننګ ته اړتیا لري. آیت الله رافی په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې حوزه باید د فکر او ټولنې په جوړولو کې د دین د اغیز شیندون کې شتون لپاره پیاوړی نظری بنسټ ولري وویل، علمي حوزې یوازې داسې ارګانونه نه دي چې د دینی اخلانیت او اسلامي نظریو بنیادونه جوړوي. هغه د پوهې پنځولو دینی لارښوونې په لومړۍ کرخه کې د جهاد نظام جوړونې او تمدن ته د پاملرنې په شمول د حوزې د پنځو مهمو دندو په معرفي کولو سره څرګنده کړه. د رهبری منشور د اسلامي ټولنې د اداره کولو لپاره د بنیادی فکری تولید چارون کې دی.
آیت الله کرمی شیرازی هم په خپل پیغام کې تبلیغ ته په لومړیتوب ورکولو او پوځ کې له تمتیات څخه په ډډه کولو ټینګار درلوده. د دوی د پیغام یوه برخه کې راغلی دی دا علمی حوزه وه چې د ایران رنځېدلي ټولنې د کورنیو او بهرنیو دسیسو او بدنیتیو او د بې کفایته واکمنانو د کمزورۍ او لټیو او همداشانې د فرصت غواړو د پلانونو او ګمراهیو په وړاندې وساتله او آخر د ایران د خلکو اسلامي انقلاب چې له علمیه حوزې او د تشیع له مکتب څخه راپورته سي و درواشاد امام خمیني رحمت الله علیه په افکارو او لارښوونې سره کامیاب سو او د ایران او نړۍ په تاریخ کې د بدلانه پیچومی رامنځته کړه. ډیرو وسوسو او دسو او بدماشیو او لوټمارایو چې د تاریخ په اوږدو کې د رباني عالمانو او روحانیونو په سرچیندنې او اندېښمنیو او د مخلصو او فداکارو خلکو په ملګرتیا سره ماتې وخوړله او د پاکه شجره په ډیرو مبارزو او هلو ځلو سره په یوې پیاوړې ونې بدله سوه چې اصلها ثابت و فرعها فی السما. آیت الله نوری حمیدانی بیا د قوم مدرسه هغه شجره طیبه یعنی پاکه ونه وبلله چې میوه او ګټې په اسلامي انقلاب کې د ایران د ولس په عزت او د نړۍ له مظلومانو په تیره بیا د فلسطین د ولس په دفاع کې څرګندې سوي. دوی د اصالتونو ساتل، د زمانې تقاضا او ته پاملرنه، د قرآن او سنت تر څنګ له عقل څخه کار اخیستل او په معنویت باندې تکیه او د امامت د لړۍ لاخري کړی امام زمان اجل الله فرجو شریف سره اړیکه د حوزې د پرمختګ لپاره ضروري وبلله او د روحانیت د ټولنیزو خدماتو او له خلکو سره د ملګرتیا په جاري ساتلو ټینګار وکړ.
په دغه کانفرنس کې د آیت الله جوادی عمولي په څرګندونو کې د هدایت د دوو نه تفسیریدونکو سرچینو په توګه د قرآن کریم او اهل بیت علیهم السلام په بې ساري مقام باندې ټینګار وکړ چې هیڅ سیال نه لري او د علمي حوزو فکری او معرفتي بنسټ جوړوي. دوی د باطنی الهي حجت په توګه په عقل باندې په ټینګار سره عقل پالنه د آیت الله حائری په شان مشرانو لخوا د قوم د علمي حوزې په احیا او د علم په تولید کې یو اصلي رکن وباله. هغه د علم په زده کړه کې د ډنډ کېدو په ځای د چینې جوړېدو ضرورت څرګند کړ او ټینګار یې وکړ حوزه باید خوځندتوب، نوښت او د زمانې د اړتیاو په اساس د معارفو پرله پسې تولیدونه ولري. آیت الله جوادی عمولي یادونه وکړه چې په حوزه کې باید هر ورځ د ماډرن او نننۍ دنیا لپاره نوې خبرې ولرو.
د داشان علیمانو پوهانو د مجاهدتونو او مبارزې په برکت د قوم علمي حوزه نن سبا په اسلامي نړۍ کې د شیا دینی علومو د طلابو د روزنې په تر ټولو ستر او پرونق مرکز باندې بدله سوې ده. نن سبا علمي حوزه په تیره بیا د قوم مدرسه په ایران کې د اسلامي کلتور او دینداری ژوندۍ زړه دی. دغو مدرسو په ټولنیزو مسایلو باندې د پوهی عالمانو په روزنې سره د انقلاب فکری لاره هواره کړې ده. په همدې لړ کې د قوم اشعار د اسلامي نړۍ د ام القرا او د اسلامي انقلاب د سرچینې په توګه پیژندل سوی دی. په دې حوزه کې علمي تولید هم ډېر د پام وړ دی. تر اوسه د حوزې د کال د کتاب شپږویشت کانفرانسونه ترسره سوي او څه باندې درویشت زره علمي اثار یې دارالانشا ته استول سوي دي. د علم دغه ویاړمند تولید د حوزې علمي تنظیمونه، تحقیقاتي مرکزونه او موسسې او داسې نور چې د تحقیق په برخه کې فعال دي، د حوزې د علمي خوځنده توپ او تحرک نشته. د قوم علمي حوزه د شاند اسلامي نظام د علمي او څیرنیزو اړتیاو پر کون کېده. جمعتونه او امام باری هم د حوزې د تبلیغي اډو په توګه د خلکو د راغونډېدو او د انقلابي ارمانونو د ترویج ځای نسول. حوزه د عدالت او خپلواکۍ په شان مفاهیمو په بیانولو سره وتوانېده چې مختلفې پرګنې په دین راغونډې کړي او د ټولنیزو بدلونونو په چلوونکي انجن بدل کړي.
لا بل خو حوزې د علمي خبرو اترو او ګډو فعالیتونو لارې له پوهنتون سره په غوټه خوړلو سره د مؤمنانو او انقلابي استادانو او محصلینو یو نسل وروزه. په پوهنتونونو کې د عالمانو د نظر ورکونې او شتون د کورسیو په شان ګډ پروګرامونه پیاوړي کړل. نتیجه یې د داسې پوهانو روزنه وه چې هم په دینی علومو او هم د ټولنې په ماډرن اړتیاو خبر وو. د قوم علمیه حوزه هم د هغه رول لمخې چې په اسلامي انقلاب کې درلوده او هم د هغو اقداماتو او کارونو په وجه چې له اسلامي انقلاب وروسته ترې په مختلفو برخو کې تمه کېدله پراختیا وموندله. په تیره بیا په دې وجه چې په اساسي قانون کې تعریف شوي ځینې مسؤلیتونه او د ټولنې سیاسي او کلتوري شغلونه یوازې د حوزې عالمان ترسره کوي شي. پر دې سربیره په دې کلونو کې د قوم د علمیه حوزې مقام دومره پیاوړی او اهمیت موندلی چې نه یوازې په ایران کې دننه بلکې له نورو ډیرو هیوادونو څخه خلک د دینی علومو د ترلاسه کولو لپاره کوم ته راځي. دا شان چې تر 1400 کاله پورې د نړۍ له 122 هیوادونو څخه څه باندې 5000 طلبه د المصطفی په سترې کورنۍ کې شامل شوي دي چې څه باندې 5000 یې زده کړې بشپړ کړي او خپلو خرونو هیوادونو ته ستانه شوي دي، څو اغېز شیندونکي روزونکي مبلغان او کلتوري مدیران وګرځي.
دا قوم علمیه حوزه اوس هم د اسلامي نړۍ علمي او معنوي مرجعیت ساتلی دی. دغه مدرسې له مختلفو هیوادونو د زرهاو طلبو په روزین سره د دیني علومو یوه نړیواله شبکه جوړه کړې ده. په ایران کې د قوم حوزه په سترو سیاستونو او د دیني فکر په تولید کې مهم رول لوبوي. په عین حال کې د دغه مقام د ساتلو لپاره باید د ټکنالوژۍ او نړیوال په شان نوي راڅرګندونکو ننګونو ته خلاقانه ځوابونه ورکړي. له دې امله چې نوی اسلامي تمدن د فکر تولید د انساني ځواک روزنې او د نړیوالو اړیکو پراختیا ته ضرورت لري. حوزو ته په کار دي چې د علمي او فرهنګي ډیپلوماسۍ په پیاوړي کولو سره نړۍ د اسلامي تمدن مثال وړاندې کړي. د نړیوالو تحقیقاتي مرکزونو جوړول او د عدالت او معنویت د مفاهیمو دودول به په دې لاره کې اغیزناک ګامونه وي. په قوم کې دوه ورځنی کانفرانس مشهد ښار ته د بهرنی میلمنو په سفر او د اتم معصوم امام حضرت امام علي ابن مصرزا علیه السلام د پاکی روزې په زیارت سره په داسې حال کې پای ته ورسېده چې له کانفرانس وروسته فعالیتونه بیا پیل سوي او د علمیه حوزو په وجود کې یو نوی روح پوکلی او ځان ورته د لارې په سر کې ښکاره سوي دي.
خو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و نه، له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل کرایس.
تل پاتی وجمی ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحلې ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.